لري مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې په روانه غړې کې ز منوشا تاسو کوربه يم نیک پیرزوونه او سلامونه می قبول کړي د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه درته لرو په دویم نیمای کې به نیک تر په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د سات خبرونه واورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې د صوبایي حکومت ترانسپورت ټیکس رد کړی دی په جلال آباد ښار کې په د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي او شمالي کوریا د دوه منځني واټن وشتونکو توغندیو ازموینه کړې اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چمبر اف کامرس ویلي دي چې د سړکونو د استعمال په لړ کې نوی صوبایي ټیکس به تاجران دي ته مجبور کړي چې په صوبه کې کاروبارونه پرېږدي د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې وار له مخې دغه ټیکس سین صوبي حکومت ته ورکوي نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني خو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال رډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروري دی او وایي چې په دې لړ کې به له سوداګرو سره خبرې ترې هم وکړي د جنوبی وزیرستان واڼه په سمر باغ کې امنیتي چارواکو ادا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو وسلوال طالب وسلوال وژلی او دوه نور یې نیولی دي د سیمې د مشال اډو خبریال وایي چې تیر شپه ناوخته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال په یو کور چاپه ووهله چې په هغه کور کې موجود کسانو پرې ډزې شروع کړې په جوابي ډزو کې یو طالب وسلوال وژل شوی او دوه نور نیول شوي دي وسلوالو د دې پیښې په اړه سندې ویلي د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک جنکې لکله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي
آئین تقاضا دا ده چې ته به د هر مذهب احترام کړې مذهب په زور بدلول د څه نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین او کسی فرض کا قانون نہیں اور یہ تقاضا ہم نے اضافہ پکار ڈالا اگر سیاسی گنجن ہے اگر پارلیمنٹ کی برخل ہے اگر باید پتا لڑکی قانون سازی ہو
خو په پاکستان کې میش اقلیتونو شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو خبرې تش بیانونو تر حده پوري وي د ازبکستان په پلازمینې تاشخند کې د شنګای همکارۍ تنظیم د زیارت د ورځې غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په درویشتم او څلرویشتم جون ولسمشر ممنون حسین به د پاکستان د پلاوي مشري کوي د دې تنظیم مقصد د غړي ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول په سیمه کې امن پر ځای ساتل اقتصادي همکاري او د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد کار کول دي دا تنظیم 2001 کال کې د چین په شنګای ښار کې جوړ کړ شوی و افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی د ننګرهار ولایت د پولیسو مرستیال مشر عباس سادات ویلي دي چې په جلال آباد ښار کې په بمی چاودنه کې دوه ولسی کسان هم زخمیان شوي دي سادات ویل دا بم د پولیسو چک پوسټ سره نږدې ښخ کړل شوی و او کېدی شي ریموټ کنټرول له لارې وچول شو په سمدستي توګه د برید ذمهواري چا نه ده منلې بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړي چې کېدی شي په افغانستان کې د غش اخستو او تاوتریخوالي پیخي نور زیات شي نوموړي ویل چې د هغه اندېښنې په دې وروستو میاشتو کې پر ولسی وګړو په پرله پسې خونړۍ بریدونو وروستو نورې سیوا شوي دي او دا بریدونه د روژې مبارکې میاشتې کې هم دوام لري په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له تیری لاس واخلي د مظاهرې ګډونوالو ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورنډ فرضي کرخه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو بدله لار عمومي پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلي په کابل کې د پاکستان پر ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې سموده وړاندې په تورخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وای حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی د ولسمشر د وایان یو مرستیال سید ظفر هاشمی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې لغوان ځواکونو سره د امریکا د درې اربا ډالرو کلنۍ مرسته ده خی چې افغانستان د امریکا او نړۍ ښه ملګری دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې رویټرز خبرې ایجنس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن له قوله ویلي وو چې امریکا به له 2018 څخه تر 2026 کال د کال درې اربا ډالره له افغان ځواکونو سره مرستې وکړي. د اولسن له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا حکومت به له کانګرس څخه تقاضا وکړي چې سو د کال یو ارب ډالر اقتصادي مرسته افغانستان ته ځانګړي کړي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمته نیونې او په افغان ځواکونو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغې جرګې ته غواړي. د جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې امنیتي چارواکي باید د امنیتي حالاتو په اړه د خلکو اندېښنې جواب کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې امنیتي چارواکي جرګې ته غواړي چې برمته نیونې په تازه پیښه کې طالبانو د هرات قندهار پر لوی لاره یو شمېر مسافر له موټرو ښکته کړل. وروستۍ خبر د جنوبي د شمالي کوریا د میزایل د ازماینې دی. د جنوبي کوریا فوج وای شمالي کوریا د دوو منځني واټن ویشتونکو توغندیو موسودان ازماینې کړي چې یو پکې د 2.5 میلیون واټنو وهل وروستو د جاپان په سمندرګۍ کې پریوتی ده چې ښایي دا تر اوسه پورې تر ټولو اغیزمنه ازماینه وه. جنوبي کوریا وای لومړنۍ توغندۍ له 95 میله واټن وهل وروستو په نیمه لاره کې په هوا کې له منځه لاړ. پیونګ یانګ له اپریل میاشت راهیسې د موسودان توغندیو شپږ وارې تجربې کړي دي. درنو اوردونکو دا تر اوسه پورې د مشال رادیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع کرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.05 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او 28، بنو کې 28 او 1.5، او په کوټه کې 28 او 40 وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې په کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو واورید. د خیبر پښتونخوا سوداګر د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی د سړکونو د استعمال نوې ټیکس نه مانی.
ځانمانه ټیکس ده او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبولو. دا ټیکس چې ده الریډي سند حکومت لا موږ ورکو، موږ الټیمیټلی سړک ته به موږ ځو، اخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته به موږ ځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر د پاکستاني چارواکو سره نن د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. قبایلی ولسوای پاکستان د پتورخم پوله دروازه جوړه کړې، خو په دې کې د افغان ولس خوخه هم شامل وي.
امیش د پاکستان د پولیس روایا د اخو مقابله شه افغانستان سے انڈیا چه کیمدو هغه لګیا د یونیورسيټي جوړوي تعلیمی ادارې سړکې نو.
د مومند ایجنسی په سلګونو سکولونو به د خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله کیږي. په دې اړه د دې سکولونو استادان ساندېښتې لري.
من تا اوسه پورې اپګریډیشن هم نه دی ملو شوی. په کار خو دا ده چې من تا خپل حقوق مخکې راځي، زمنګا اپګریډیشن من تا راځي.
د ځنې نور رپورټونو نه پاس د روانې غړې په دویمه نیمایي کې به نیخ په نیغه د مشال ترڼا لاندې بحث هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا د سوداګرو خونې یا چیمبر اف کامرس وای د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې په سوداګرو ولګول شو. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتې کړي چې پښتانه سوداګر اکثره وخت د کراچۍ له بندر سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سن صوبې ته ورکوي، نو ځکه په کار دی چې له دوی بل ټیکس وانه خستل شي. په دې اړه د دوی نورې ګیلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت موقف د غلام غوث رپورت کې ورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینې د ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی د ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ډیولپمنٹ سیس په نوم باندې ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. انډسٹریلز لپاره چې کوم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه، دا یو ډیر نامناسب ټیکس ولګولو. دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا موږ ورکو، موږ الټیمیټلی سړک ته به وځو، آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته به وځو، خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه. یا خو بیا موږ د سندھ روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو، نو که د سندھ روډونه نه دې موږ خلاص کی د پښتونخوا روډ جوړو لپاره موږ ته اړ دي.
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندینه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوي مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پسند دی، معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ دي، هغه په اربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو اکسټراشن آفیشلی اکسټراشن دی چې کوم دادی کوي لګیا دي. زه اول بیا په سند کې ټیکس ورکوم، ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به مانا 1% اخلي. زه خپل کراچی کې به دفتر کول وکم او موږ به بیا ملته کې د سند په نوم به دا مالا غواړو، نو چې هلته راشي موږ به الریډي دا ټیکس هلته به پیکو، بیا بدلته موږ نه پیکو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي، نو دا غي بیا ریهابلیټیشن هم پکاري، هغه ریپیر کول هم پکاري. زما په خیال باندې جدا سره دومره ډیر مشکل هم نه دي او کوم ورونو چې نه مونږ په دغه سره خبرې وکړو ان شاء الله.
په د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علي خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ غني او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د غړو ترمنځ تاوتریخوالی شوی دی. یو بل پسې ګواښونه کړي، زورونه یې کړي دي او یو بل ته یې سپورستغې ویلي دي. په دې موضوع د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث دا تفصیلي رپورټ رالېږلی.
په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شارام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 340 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخته رامنځته شوه. صوبایي وزیر شارام خان ترکی وویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 340 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم وویل چې هغه د صوبایي وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د اسمبلی د غونډې وروستو مخالف ګوندونو د دې انخطي پلړ کې په پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 340 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه وو.
د حکومت کې دوره برداشت نشته دې خبره واوري، دا خو ماشومان هم دا کار نه کوي. دا کم کار دي 420
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلیماني او جمهوری روایت تر خپو لاندې کړی دی.
دا نن چې دا کله به همیشه موږ خبرې کول خبره کوو او جمهوریت سپورت کوو، میډیا د ازادۍ خبره کوو، میډیا باندې حمله کوو. نن دا تماشا تاسو په اسمبلی کې وکړل چې هغه ټولې خبرې چې موږ کولې نو هغه ټولې ثابتېږي. لګیا دي
خو د اپوزیشن د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې د گرمی د اوږدې روژې له وجې د صورتحال رامخته شو او کچرته په عام حالاتو کې د اسمبلی غونډه روانه وي نو کېدی شي داسې صورتحال نه وي رامنځته شوی.
زه به دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخته روژه دا ده، ځکه چې دا د ټولو نه لانګسټ اینډ هاټسټ ډیز، د ټولو نه اوږدې او د ټولو نه ګرمې ورځې دي. او بیا چې کله شپاړس ګھنٹې ګرمه روژه وي او بیا چار پانچ بجې په اسمبلی کې بحث نو بدقسمتی ده. خو زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې خبره نه وه.
صوبایي وزیر شرف خان ترکۍ او د اسمبلی غړی بابر سلیم د صوابۍ د سیمې سره تعلق لري او د دواړو ترمنځ د یوې مودې راهیسې اختلافات دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن او سبا له د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په افغان کډوالو فشار سیوا شوی. د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د رجسټرډ افغان کډوالو د استوګنې موده د تر 2019 کال پورې وغځول شي. نور حال د احمد الله په ریپورت کې ورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابر کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کومه نوې سټریټجی هغه دروځه د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمیږي، خو دروځه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټنشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستانی افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملې دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوی.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کال د 2019 پورې به دا ایکسټند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دی د 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغه تمل وګ چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینت ته پاتې ده او تر اوسه پورې کابینت اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا که کابینت نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې لخوانه
مشال ریډیو چې کله د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلې ده، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو
پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنزل زرا در سوش پیتا پنزل زرا او سوش پیتا او د انټرنیټ للاری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په تورخم پولا د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو د فیصلې نه پس د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ انخته او د هغې په ترڅ کې راپورته شوي کړکېچ په قبایلي سیمو کې هم اندېښنې پیدا کړې دي او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دغې مسلې لپاره دې داسې حل ولټول شي چې افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو لسونه پې رضا وي. د دغه سیمې مشران وایي چې دغه مسله په کار ده د خبرو اترو د لارې حل شي او پاکستان داسې ګامونه پورته نکړي چې د په نتیجه کې یې د افغان ولس کرکه غم او غوسه راپاروځي. د جنوبي وزیرستان د مشرانو سرګندونې د سیلاب مسعود په ریپورت کې ورو
په تورخم شه د دروازې جوړولو لنجا او بیا په دغه باریک شه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د چارواکو په مانځ کې د نیمګړو خبرو په باریک شه د سولي وزیرستان او نیم قبایلي سیمې درازنده قبایلون ستا سرات سرای او سیل لاری د درازنده او سدونکا یونس خان شرانای ویایي
موږ د پاکستان او د افغانستان د دواړو ملکو د سوال کو چې کوم په دروازه باندې گاڑی کیو بدی کے دے انسانانو زیان کاری دا زیانم دوارو خواست دے پشتنو کمونو کاش حالا دو کمو خدا خواکو سی دا مسالہ دا دا مذاکراتو پا ذریعہ باندے آج
دے ڈاکٹر سمیع اللہ جان مسعود خبر ہاں وار وائے
تو مخ یل لگا چی گیٹ ہم پاکستان تا ضروری ہوئی ضروراتی ہندائی خو حالات تا جوڑاول پچار دی چی افغانستان خلق پچارش دے پاکستان سر امین آوائی امیش دے پاکستان دے پولیس روایا دے اقف مقابلہ سے افغانستان چې انډیا چې کیمدو هغه لګیا دی یونیورسيټي جوړوي تعلیمي ادارې سړکې نو
بادام ګل مسعود په یلا دای چې دغه وړې وړې لنجې او خبره با د وخت سره د سیمې خصوصا د پښتنو د زلاند مستقبل باعث ګرځېږي.
دغه د پښتنې چې کیم په پښه د افغانستان د پاکستان د ریاست په وجه کې حالات موجوده په دوشن دي او د مستقبل شو دا حالات بالکل ټیټیږي او په داسې
دغو قبایلانو دا تجویز ہاں ورکا چه دلارا برا پشتنو دی سیاسی گوندونو نمائندگون قومی مشرون ملکون عالمون او دانشورون دی ہاں غلی نپاتی کیجی دوی دی ہاں پا دا مهم وقش خپل بنیادی تاریخی کردار ولو بوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
بلخوا ویل کېږي چې په قبایلي سیمو کې جوړ 300 سرکاري سکولونه په نږدې راتلونکي کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په مستقله توګه حواله کیږي. د دغه سکولونو د استادانو څه اندېښنې دي او دې لړ کې به انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ سره وي او کنا خیبر پښتونخوا ته به حواله کیږي؟ د شانواز ریپورت کې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو درې سوه او دوه څلوېښت سکولونه نږدې ده چې خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله شي. دغه سکولونه په بندوبستي سیمو کې آباد دي چې زیاتره پکې وسلوالو ړنګ کړي هم دي. په دغه سکولونو کې د شپږویشت سو نه زیات استادان ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره موجود دي او د دې فیصلې وروسته به دغه استادان هم د صوبې حکومت ته حواله کړی شي. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمین عارف احمد زی وای
تیر شوی درو کالو کې مسلسل په دې کوشش باندې لګوم چې را دې سکولونو حل روزي. یا پکې چې منستر صاحب یو کمیټي جوړ کړه دې سکولونو د اسپیټالونو ریپورت راکړه چې دا مونږ فورتور اون کو او بیا دې لپاره مونږ خصوصي فاندنګ ورکو. ان شاء الله دې سکولونو ته فوري فاندز ورکړي کیږي او سیکنډ ما خیال دار دې کې مونږ لو بل ګرو هم جوړ کو.
بل خو دغه سکولونو استادان وای چې هغوی د صوبې سره شاملول زیاتې دي. حکومت دې اول د هغوی د او د مالی حسابونو ستونزې هوارې کړي. د ګورنمنت های سکول سبحان خوړ یو استاد کریم خان وای
اول پکې پکار دا و چې فاټا کې کوم استادان ویني لیکي چې تر دې کې هغه لګلې وي موږ
ترانسفر مقرر کړی دی هغوی ته په 1/7/2012 او 13 کې جانو پروموشن ملو شوی دی. موږ ته اوسه پورې اپګریډیشن هم نه دی ملو شوی. په کار خو دا ده چې موږ ته خپل حقوق مخکې راکړي زمونږ
همدا شان د قبایلی سیمو د ان جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان اپریدی وای چې په کار ده دا سکولونه صوبې ته حواله نه کړی شي، ځکه چې له دې سره به په قبایلی سیمو کې احساس محرومي پیدا شي.
تو حکومت له پکار دي چې د پاسا سیکریټ باندې څومره خرچې کوي پکار دي دې د مانیټرینګ میکانیزم دا مضبوط شي. دا نه چې بیا د پاټا سکول له خیبر پختونخوا کې شامل شي او دا بیا دغه ملک نه اخوا شي نه دې خوا شي. دلته که خیال دی یو قدل روان دی هغه سیاسي جماعتونو د طرف نه دا ملز د طرف نه چې ځینې پاټا دې په صوبه کې شامل شي او که بیا دا چې بیا ټول په ټوله دې شامل نواب بیا ښه وي.
او عارف احمد زیاته کړه چې هغوی به له ټولو اول هغه سکولونه چې وسلوالو الوزولي دي یو وار به جوړوي او د بندوبستي علاقو زیاتره های سکولونه به هایر سیکنډري کولی شي، نو دغه سیمو د ځوانانو د کالجونو د کموالي ستونزې به هم هواری شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د رواني غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه لرو. دا غینه وړاندې یو ریپورت او بیا به د خبرونو لاندې ځوري ورزو یو ریپورت ته چې وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو تعلیمي بورډونو کې پرون د لسم جمعات نتیجې اعلان شوې دي. د لړ کې د بنو بورډ وایي چې څلور دیرش زره نه زیات طالب علمان په دغه لسم جمعات کې کامیاب شوی دی او دې لړ کې یو غونډه هم شوې ده چې پکې په اول شلو نمبرو راتلونکو هلکانو جنکو ته انعامونه ورکړل شوی دي. دغه کې زنو انعام ګټونکو ماشومانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. د عمر دراز وزیر رپورت کې تفصیل اورو.
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفی شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمی بورډ نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زکونکي محمد زوبیر 1016 نمبرو سره او دریم پوزیشن د آرمی پبل سکول بنو زکونکي شفیقہ الیاس په 1028 نمبرو سره خسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زمانه محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لم. ما فرسٹ پوزیشن واخیسته 1036 نمبر راغو. ټول ټیچرز او امی ابو تا او پرنسپل صاحب ته ګریډ ورکوم. ان شاء الله آئنده به کوشش کوم چې فرسٹ پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کوم، ډاکټر ان شاء الله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویل په ټیم ټیبل مې لا وزه دا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم محنت ته سره کوي.
ما ایک پوزیشن دا محمد صدیق نام مې د لکی مروت نه مې تعلق تا. زه دا پیغام ورکوم چې دوی دین رات محنت کوي کپلارو ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو ز سودار راوم خو ول دې سبق وای زه محنت وکړ چې یو ډاکټر جوړ سو مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سو.
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې د بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,301 کم نویز د کوونکو برخه اخیسته و چې د بورډ انتظامیه په وینا 14,311 د کوونکو پکې بریالي شوی. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوه.
د غوند کول د پرچ کیم مهنت کړایو کی مه حاله زله می سٹارټ کړی و هغه نن بس په خیر سره سره ته ورته دل نو چا چې سره مهنت کړایم غی خپل مهنت مې واورته مې لاو شولا 76% اوور ال مجموعی رزلټ ورو وای 40,000 کا سونی پیر شوی و ته باو 35,000 کا سون کامیاب شول.
دا یادونه دا چې دا تیر کال په څیر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخستې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لاندې زهرو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چم ورف کوم رسولي دي چې د سړکونو د استعمال په لړ کې نه به صوبایي ټیکس با تاجران دي ته مجبور کړي چې په صوبا کې کاروبار نه پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې وار له مخې دغه ټیکس صوبې حکومت ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني. د جنوبي وزیرستان واڼه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال یو طالب وسلوال وژلې او دوه نور یې نیولې دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال روسر په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي. د ازبکستان په پلازمینی تاشخند کې د شنګای همکاري تنظیم د زیارت د ورځې غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمبي چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د دې پیښې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړی چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي. په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له تیری لاس واخلي. او د جنوب کوریا فوج وای چې شمالي کوریا د دوو منځني واټن وشتونکو توغندیو موسودان ازماینې کړې چې یو پکې د 2.5 میله واټن وهل ورستو د جاپان په سمندرګي کې پریوته چې خای دا تر اوسه پوري تر ټولو اغیزمنه ازماینه و.
دا وو ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس به درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث نیخ پنی غوړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاناما اسنادو پاړه د پلټنو لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټې د ضابطه کار پر جوړولو لا هم سلاسبې نه ده. د کمیټې کار د پلټنو لپاره ضابطه کار جوړول وو. پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لرلې چې مقصد یې د هیواد له ټیکس ځان ژغورل دي. له دې وروسته اپوزیشن ګوندونو وغوښتل چې نواز شریف ته استعفا ورکړي، خو وروسته د پلټونو پریکړه وسوه او دا فیصله وسوه چې کمیټې به ضابطه کار ټاکي چې څنګه تحقیقات وسي. خو اپوزیشن وایي په پلټونو کې د نواز شریف نوم هم شامل کړل سي. خو د مسلم لیگ نون غړي بیا وایي چې په دې ضابطه کارو کې د اسامه بن لادن په ضد په بټاباد کې پلټنی او دا ډول په 1901 کال کې په مشرقي پاکستان کې چې څه شوي وو دا پیښې هم شامل کړل سي. هم دغه خبره ده چې د دواړو غاړو له طرفه ځخه په دې باندې یو پر ځای ولاړ حالت دی. کوشش وکړو چې دغه موضوع نن د مشال ترنا لاندې بحث کې وڅېړو. کارپوهان خادم حسین بر سره د ټلیفون پر لاین بي، خو د ټلیفون کې ستونزه د ښکاری چې ټلیفون نه رنګورځي. خو البته په دې اړه مو له حامد میر سره چې د پاکستان یو وتلی خبریال دی له هغه سره خبرې کړې دي او لاغم په سر کې پوښتلې دي چې اصلا د پاناما اسنادو شاته اصل خبره څه ده کنه دا پوزیشن او حکومت ترمنز پاناما اسلاد اصل مسئله ده.
ظاهر اصل ده که اصل معاملہ کچھ
اور په ظاهر احکاری چه مسئله بلا ده. اصل معامله دا ده چې د نواز شریف هغه نږدې ملګري چې د پاناما اسنادو په اړه له اپوزیشن سره په خبرو اترو بوخت دي، نو کله چې زموږ له هغو سره لیدل کیږي نو دوی وایي چې اصلي خبره د پاناما اسنادو نه ده او نه هم په دې اړه د پلټنو کولو ده، بلکې دوی له یوې میاشتې راهیسې وایي چې اپوزیشن به د لچک مظاهره ونه کړي او لا د وړاندې پر سړکونو د احتجاج کولو فیصله کړې ده. له اپوزیشن د دوی مقصد د تحریک انصاف دی. دوی دا فکر کوي چې تحریک انصاف په هر حال کې غواړي چې لا تر وروسته سړکونو ته وځي، ځکه خو حکومت هم په خپل دریځ کې نرموالی نه دی راوستی. داسې ښکاري چې فریقین په ظاهره د تاثر ورکوي چې د پاناما اسنادو په اړه د دوی خبره پر ځای ولاړه ده، نو دوی په ذهني توګه تیار دي چې له اختر وروسته د یو بل مقابله پر سړکونو وکړي.
دا حامد میر یو بل پښتنه دا راپورته سو چې آیا د مسلم لګنون مشران څه وایي چې کله دوی په شخصي محفلونو کې حامد میر له وایي چې هغوی هم ډیر زیات خبرې نسی کولای، البته د خپل خفګان اظهار کوي. یو ځل بیا حامد میر ته ورسو.
داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز مشران ډېرې خبرې نه پډاکه کوي او پر دوی څه نامعلوم قسم فشار دی. دوی د هر ډول دباو مقابلې لپاره تیار دي، بلکې دوی په سیاسي توګه شهید کېدو ته هم تیار دي. موږ چې کله په شخصي محفلونو کې د دوی خبرې اورو نو داسې بریښي چې په راتلونکو ورځو کې به د دوی جګړه له تحریک انصاف یا بل یو سیاسي ګوند سره نه وي، بلکې له هغو غیر سیاسي قوتونو سره به وي چې د دوی په فکر موجوده نظام له منځه وړل غواړي. د وزیر اعظم نواز شریف صحت په ظاهره کمزور ښکاري، خو د دې باوجود د ده په دریځ کې لچک راتلل نه ښکاري او په ذهني توګه سیاسي جګړې ته تیار دی. که څه هم شهباز شریف او چودري نثار علي خان دا فکر کوي چې د ده دا سوچ سم نه دی، خو ښکاري داسې چې نواز شریف به تر اختر مخکې پاکستان ته لاړ شي او له اختر وروسته به د یوې لویې جګړې تیاری وکړي.
دا حمید میر. حمید میر یو بل خبر هم کوي، هغه وایي چې د اختر وروسته به د پاکستان سیاسي منظرنامه بدله شي. خو د یو بل طرف ته اشاره کوي، هغه دا چې په پاناما اسنادو کې به دا ځل که چرته د حکومت یا د اپوزیشن ترمنځ سیاسي جګړه پیلېږي، د ده په خیال باندې ټوله جګړه به په پنجاب کې متمرکزه وي او د دې تاوان به نورې صوبې ویني. حمید میر وایي،
دیکھیں حکومت فکر کوي چې هدف دی او پر ضد یې سازشونه کیږي او وایي له دوی سره داسې ډېر شواهد شته چې ثابتولی شي چې پر خلاف یې سازش روان دی. د حکومت له لوري د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په جوړېدونکي ضابطه کار کې د اسامه بن لادن د وژنې او د 1971 د مشرقي پاکستان پیښې شاملولو مقصد دا دی چې ځان مزاحمت ته تیاروي، ځکه خو زه وایم چې په راتلونکو ورځو کې به د پاناما اسنادو موضوع پسې منظر ته ولاړ شي او که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روغه جوړه ونه شوه نو تاسې به پر سړکونو یوه لویه سیاسي جګړه ووینئ. دا ځل به د سیاسي جګړې مرکز پنجاب وي. نواز شریف د پنجاب دی، عمران خان د پنجاب دی، د سیول او پوځي بیوروکراسۍ لوړپوړي چارواکي هم له پنجاب دي او په میډیا کې چې کوم خلک جګړې ته هوا ورکوي د هغو تعلق هم له پنجاب سره دی. نو دا د تخت لاهور جګړه ده او په پنجاب کې به کیږي، او کله چې دا په پنجاب کې کیږي نو تاوان به بالاخره نورو صوبو ته رسیږي.
دا حامد میر. دلته تاسو ته یادونه وکم چې په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه د ضابطه کار د جوړولو په سر چې کومه پارلماني کمیټې جوړه شوې، هغه لا هم یوې نتیجې ته نه ده رسېدلې. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې هم دغه موضوع څېړو. تاسو له مخه څخه د پاکستان وتلي خبریال حامد میر واورېدئ، خو اوس دا وخت راسره د ټلیفون په لاین باندې د عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر بازومت خان راسره دی. بازومت خان سیب تاسو سره کله وایم؟ مننه ډیر. بازومت خان سیب، په سوال اول دا دی چې د پارلماني کمیټې تقریبا اته غونډې سوي دي، خو بیا هم دا خبره پر مخ نه ځي چې دا ضابطه کار جوړ کړي. ستاسو د معلوماتو مطابق، ځکه تاسو پارلمان کې دا کمیټې هم پارلماني ده، خبره پر کم ځای باندې ولاړه ده؟ اصلا مسله څه ده؟
خبره پاناما پیپرس مسئلہ جوڑا شروع تھا اپوزیشن، خاص کر تحریک انصاف ریزرویشن بھی اور وزیر اعظم د کور او د وزیر اعظم متعلق دا ډېر زیات په دې باندې اعتراضات دي. په دې باندې حتله ټول اپوزیشن حقیقت دا دی چې اعتراضات لري او خپل تحفظات هم لري، خو د تاریخ انصاف لږ زیات تر تحفظات دي او زیات سخت موقف نه دی. د نور پارټیانو کې دي هغه د یو هدف پورې ځي چې د سیستم ته نقصان ونه رسي، جمہوریت کا سے نقصان نہ رسی، صدا سے حالات جوڑنے کی کہ غیر آئینی قدم حالات جو کی کہ غیر آئینی قدم واخلی. میں بدے حوالہ کرا دا اپوزیشن مطالبہ ہوا کہ اصل ترم ایڈیشن کی ورکڑی اور حکومت کا اصل ورکڑی میں پاپا نے حد پورے ددی اتفاق اوم سے شریف وزیر اعظم نام پکے لکھتا تھا بیام ہوئی کہ نہ وزیر اعظم نام دے پکے شامل سی اور تحقیقات کا جو وزیر اعظم نہ شروع کی تحقیقات سے
خو آسیب عظمت خان صاحب تاسو ډېر ښه تفصیل راکئ، تصویر هم راکئ چې اصل خبره څه ده. خو دې کې یو سوال دا دی چې آخر که د مسلم لیگ نون حکومت چې دی هغه غل نه دی او په دې باندې یقیني دی چې د نواز شریف په دې کیسه کې هیڅ کار نشته، نو بیا په دې کې بلکې دوی وایي چې عمران خان هم وایي لما زما نوم دم پکې ورواچوي، نو که دې ځای ته خبره وي نو بیا ولې مسلم لیگ نون له دې تیښته کوي؟
عمران خان کو واحد یو مقصد دے کہ پسو طریقہ باندھے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہ لری تھی اور جمہوری طریقہ ہی تھا انہیں طریقہ ہی تھا ڈیرا انہیں طریقہ ہی تھا جائز ہے تو نہیں جائز ہے جمن واٹو کو بالکل نیشنل پارٹ ہے بالکل صفا مکھ میں یہ معصوف دارو یو سڑے جرم کڑے یو پا باندھے اگر جرم ثابت کی کا کتاب سے اسی کا جرم تو ثابت کی تھا صرف دانا کہ دے دے یہ پرائم منسٹر ہے نا بڑی جا تو دے جو جرم کڑے دے اور دے جرم دیا سزا اور قبول پکار دی دانا سے لگا صرف یو تحقیق کچھ ہو دے صرف دے پرائم منسٹر کدے دلا کڑے کدے غلط طریقہ باندھے انکم ٹیکس کڑے کا نور کرپشن گزاریاں باندھے پیسے دے گورنمنٹ نہ اڑ لی اور باری کمپنیاں نے افشور کمپنیاں نے جڑے چڑے یا نور انویسٹمنٹ کی چڑے نو دا خو یو غیر قانونی طریقہ دا اور نجائز طریقہ باندھے پیسے اڑن دی جملت نہ باہر تھا نو پکار دا دی کہ کا پدے باندھے دا سبے تشی پدا باندھے دا سبے تشی سے دا بلا کرے دا نو نہ صرف دا کہ دے دو گرا جامے میں میری چیز جا کو پکار دے کہ دے گیر کلا تھی
سامع دا خو
ملزم او مجرم کے یہ فرق
تھی
ملزم باندھے صرف الزامات تھی اگر الزامات کی تو پورے پسندے کا نہیں سنگ سزا
ورکے
الزامات پسندے کی
یعنی بازمت خان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کوم پارلماني کمیټه جوړه ده؟ پارلماني کمیټه کې یو خواته شپږ غړي د مسلم لیگ نون دي او شپږ سیدی هغه بیا پکې د پیپلز پارټي د تحریک انصاف او په دې کې نور سیدی په متحده کومنت دادي او په حکومتي کې د جمعیت العلماء اسلام شامل ده او خپل مسلم لیگ نون دی. یو وخت دا چې راتللی سي لکه تاسو چې وایست چې آیا د حکومت او د اپوزیشن چې کوم مینس کې یو خبره روغی جوړی ته نه رسی نو احتجاج شروع کېدلای سي، نو د پیپلز پارټي او نور ګوندونه د تحریک انصاف ملګرتیا ته به تیار سي کنه په دوی کې به تقسیم راشي؟ نه زاسی ستاسو یو تجزیه غواړم ځکه تاسو په سیاست جوړ نظر ساتئ په دې ټولو حالاتو هم نظر وي.
خبر منگ خو دا فیصلہ دا اور موقف دا کا دے کہ منگا اس قسم دا سے تیار نہیں کہ آگا ذریعہ بننا احتجاج کا تو بے طریقہ تیار ہی کہ آگا دے سسٹم ختم ہو طریقہ کار بھی یا دے پارلیمنٹ ختم ہو طریقہ کار بھی منگا دا سے احتجاج کا اور دا طریقہ کار کا تیار نہیں. البتہ آئینی اور قانونی
کوم یو دی پارلیمانی پارٹی خپل ترم یو دی آر دی ور کړی دی گورنمنٹ ما خپل دی آر ور کړی دی دا پکار راغی دی چې د دین به برداشت نه غوړا فرېږي حکومت هم اپوزیشن هم چې غوړا دی برداشت نه او د تعامل نه کار واخلي او په دې باندې سوچ کې چې په کومه طریقه باندې د تحقیقات وشي څه وخت هم د دیوال باندې د دې وشي سلام اشاره وشي نو په کار به کمیشن ته ورکړي او کمیشن به تحقیقات وشي دا چې کمیشن څه وخت هم هر څه پیسې راوړي
خان صاحب تاسو ته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ څه کوم د پاناما اسنادو په حواله باندې اختلافات را پیدا شوي دي؟ حامد میر سره موږ اوس خبرې کولې، تاسو باره لغه وخت له پلان نه وست. حامد میر دا ویل چې اصلا جګړه چې ده هغه د اپوزیشن د سیاسي پارټۍ او د مسلم لیگ نون نه ده، بلکې د مسلم لیگ نون او د پردې شاته غیر سیاسي قوتونه دي چې د هغو په منځ کې ده. نو آیا دا جګړه رښتیا هم په پاناما ده که نه؟ د پاناما شاته بله کیسه ده.
تاسو ته پته دي د پاکستان د سیاست په کوم معلومات شته چې د پاکستان سیاست په کوم ډول باندې هر وخت سیستم وران شي او سیستم لاړ شي؟ نو دا هم د پاناما لیک پاناما پیپرز هم یو خبره هم کېدای شي. حقیقت خو هغه دی چې د دې وروسته هم پوښتنه کوي چې د دې سیستم ته د هغه نه خبره ده او غواړي داسې چې ونه چلي. حالانکه موږ خو غواړو چې
بازمت خان صاحب تاسو په لاین اوسئ. له پېښور څخه د سیاسي چارو پوه خادم حسین صاحب هم راڅخه د ټلیفون په لاندې. بازمت خان صاحب تاسو ته راځم. خادم حسین صاحب تاسو سره کلی وایم. خادم حسین صاحب بخښنه غواړم، تاسو ته په ډېر لنډ وخت کې وویل، خو یو پوښتنه ده چې پاناما اسنادو په حواله باندې د ضابطه کار په جوړولو د پارلماني کمیټې سلا نه راځي. حامد میر سره موږ خبرې کولې. حامد میر ویل چې اصلا مسله دا وخت کم په پاکستان کې سیاسي منظرنامه ده، جګړه د اپوزیشن او د مسلم لیگ نون ترمنځ نه ده، یعنی چې کوم سیاسي پارټي په اپوزیشن کې شامل داغو نه ده، بلکې ځینې قوتونه دي د پردې شاته چې هغه غیر سیاسي قوتونه دي، جګړه داغو ترمنځ ده او مسلم لیگ نون داسې ښکاري د حامد میر په وینا باندې چې فیصله کړې ده او دا جګړه به د اختر وروسته یو ډېره لو سیاسي جګړه کېږي. ستاسو په خیال باندې پاناما اسناد په پاکستان کې دومره لوی سیاسي مسله ده که نه؟ حامد میر سره تاسو اتفاق کوئ؟
دی پاکستان دی چکم دی ترانسپیرنسی یا دی شفافیت یا دی کرپشن سمر معاملی دی دا انتظام سر تړلی دی. پاکستان کې انتظام د دوو سیزنو د لاسا ماته نخ کاری چې تر څو پوری د دوه عوامل باقاعده حل شوی نی یا په یو سیاسي او جمهوری لار هواری کړی شوی نی، نو ما ته نخ کاری چې دغه مسله نږدې وختونو کې د حل کېدو ده. داسې به نورې مسلې روچتېږي، بیا به نورې مسلې روچتېږي، خو د انتظام سره تړلي دوه مسلې یا دوه عوامل چې تر څو نه حل شوي نو دغه مسلې به جاری وي. یو عامل د دې دی د پاکستان د سیویلین منتخب حکومت او د سیکیورټي یا د فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ د طاقت یا د قوت یا د اختیار عدم توازن. دغه عدم توازن په مختلفو شکلونو کې د پاکستان د ریاست مختلف فیصلې په مختلفو شکلونو کې متاثر کړي دي او دغه تر څو پورې چې پاکستان کې دا فیصله نه شوي چې د حکومت چلولو، د انتظام چلولو او د پالیسۍ جوړولو اختیار به چاته وي، تر وخته پورې ماته نه ښکاري چې دغه مسله حل کېدواله ده. دویم چې د پاکستان د ریاست کوم مرکزیت پسند بیانیه ده او په هغې کې د نورو خلکو سوای د اشرافیه نه د نورو خلکو یا د نورو قانونو د نه شاملولو خبره ده، تر څو پورې چې دغه مسله نه هواره شوي نو د انتظام دا مسله نه حل کیږي. نو ځکه د انتظام چې کوم کرپشن سره تړلې ده نو دغه مسله تر څو پورې چې دغه دوه عوامل نه حل شوي ما ته نه ښکاري چې د حل کېدو ده. نو مسلسل که د اختر نه وروسته وي که بیا وي که بیا وي، د پاکستان ریاست یا ریاستي اسټابلیشمنت ترمنځ دا
دغه قسمه تنازعات یا تصادمات به جاری وي.
یعنی که ستاسو خبره په دې بل نور الفاظو کې کوم ستاسو په خیال باندې د پارلماني کمیټې د پاناما اسنادو په حواله جوړه سوې ده او تحقیقات غواړي، ستاسو مقصد دا دی چې دغه اصلا ایشوز دي، یعنی وړې وړې مسلې دي، خو اصلا مسله په پاکستان کې د قوت او د طاقت په حواله باندې د سیول یا منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده.
ما بالکل دا خیال لري چې تر څو پورې د پاکستان مرکزیت پسند بیانیه، یعنی هر سره غونډول او ارتکاز اختیار باندې ارتکاز په وسایلو ارتکاز په فیصلو په پالیسۍ جوړو ارتکاز او دغه شان د انتظام سره تړلي معاملاتو کې مسلسل د خلکو د اختیار په ځای د یو خاص قسمه اداري اختیار مخې ته وداغي وس مخې ته راوستل یا داغي وس بری کېدل، دا به عموما عدم توازن را پیدا کوي، په ریاستی ادارو ترمنځ به تصادم را پیدا کوي او دغه شان به د پاکستان چې کوم په کار دا دی چې یو جمهوري پارلماني غاړې ته وفاقي جمهوري پارلماني غاړې ته لاړ شي، نو دا به د هغې په شا ځي په مخکې به نه ځي.
خادم حسین صاحب تاسو په لاین اوسئ، بس لس منټه دي. بازمت خان صاحب تاسو خادم حسین صاحب واورېدی، هغه ویل چې اصلا مسله د پارلماني کمیټې بهر لوی یا اختر مخته اختر شاته دا اوس سیاسي تناظر کې یا پخوا سیاسي تناظر کې اصلا مسله چې دا هغه د منتخب حکومت او فوجي اسټابلیشمنت ترمنځ ده. ستاسو خپل تجربه څه وایي ځکه تاسو په پارلمان کې هم یې او دا هر څه وینئ؟
خبره ده چې یو طرف ته خو موږ د آئین خبره کوو، کومک کې یو آئین شته دی سمطرف دار آئین دی، او بیا د 18 امینډمنټ نه پس داسې خبرو کول شروع ده د پاناما یا د پاناما پیپر صاحب والا سره یا په دا نه مخکې چې کوم عمران خان یو شپږ میاشتې درنه ورکړې وه، نو دا خبره خو حقیقت دا ده چې دفاع ته اسټیبلشمنت ضرور ستا ده، خو دا صرف په آئین باندې چې 77 په آئین باندې او د 18 امینډمنټ په حوالہ سره څوک په دې باندې عمل نه کوي. سیاسی ادارې سیویلین گورنمنٹ دا د آئین نو عزت او دا پکا دا دی چې هغه باندې عمل وشي، او که داسې طریقه کار وي چې اسټیبلشمنٹ خپل ثابتول غواړي او آئین بیا به دا داسې وي چې د آئین نه منلو خبره دی، او بیا به من ډېر رسو لاړ شو چې آئین بیا یوځلې ڈسٹرب شي یا سسٹم ڈسٹرب شي، نو موږ به پاکستان او ریاست پاکستان به ډېر رسو لاړ
شي
او شاید چې
سمه ده. بازمت خان صاحب تاسو په لاین اوسئ. خادم حسین صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه چې اصل د اختیاراتو جګړه ده د فوجي اسټابلیشمنت او د منتخب حکومت، خو دلته کېدای شي ستاسو خبره سره ځینې خلک دا اختلاف وکړي چې فوج خو په دې کې هیڅ رول نه لري ځکه چې هغه په خپل حساب باندې خپل کار کوي، بیسټ اداره کار کوي. دلته خو همیشه چې کوم حکومتونه غورځول شوي دي که په پخوا کې هم دي، هغه منتخبه حکومتونه منتخبه خلکو غورځولي دي، لکه اوس یې اپوزیشن کې څومره ګوندونه دي یا بیا په اقتدار کې کم دي، د دوی په جګړه یا ټکر کې که چرته بیا سیستم یا نظام له منځه ځي، نو دا خو منتخبه غورځوي، په دې کې خو فوج چرته نه ښکاري.
دا څه ده چې د ډېر پخوانه په پاکستان کې دننه چې کوم ځای کې هم د سیاسي ګوندونو د خپل اختیار دپاره یا په اختیار کې د شرکت دپاره یا په هغې کې د برخه اخیستو دپاره زیار کوي، نو غالباً د هغې قیادت ړومبې سوچ دا کوي یا ړومبې اندېښنه ورسره دا وي چې په یو عمومي توګه په انتخابي طریقه په آئینی طریقه به هغې ته اختیار ورکړی شي که ورک نه کړی شي. د دې د وجه نه عموما د پاکستان چې کوم د مرکزی سیاسي جماعتونه او ګوندونه دي کې د اسټابلیشمنت د طاقتورو خلکو یا د طاقتورو ډلو د حمایت تسلولو کوشش کوي، او کله نا کله خو داسې وشي چې هغې ورته اشاره وکړي، خو کله کله داسې وشي چې صرف د هغې د خبرو نه اشاره وهلي او هغې ته ځان د نږدې کولو کوشش کوي. که تاسو د ړومبو ورځو کې سو میاشتې مخکې په دې وروستو کې تاسو بیانونه کتلي وي د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنټ د غاړې نه چې ضربیاظب صرف د انتها پسندای
د ختمولو د پاره نه دی د انتها پسندای او د دهشتګردای ترمنځ د دهشتګردای انتها پسندای او د انتظام او د کرپشن ترمنځ د نږدې تعلق دی. دا یو قسمه اشاره وا چې د پاکستان بعضي سیاسي قوتونه چې اختیار ته ډېر زر راتلل غواړي او په لنډه لار راتلل غواړي، هغې ته داسې ښکاره شوه چې د فوجي اسټبلشمنټ د حمایت سلولو دا ډېره مناسبه موقع ده. د دې د وجې نه دغه منتخب چې کوم د تاسو منتخب یا سویلین وایي، هغې دغه غاړې ته یا دغه پړله کې یا دغه تله کې خپل وطن
سمه ده. خادم سیم سیب ډېره مننه. سید الحسن سیب راغلی دی، سینیټر دی، د ټلیفون په لاین دی. سید الحسن سیب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه سید الحسن سیب. دا راته وسه چې پارلماني کمیټې باندې چې کوم اختلاف دا وخت د ضابطې کار په جوړولو باندې دی، مسلم لیگ نون دا وایي چې موږ بالکل د نواز شریف فنوم شاملېدو ته نه پرېږدو. ستاسو په خیال باندې دا کمیټې، پارلماني کمیټې، به یو منطقي انجام ته یا یو منطقي فیصلې ته ورسېږي که نه؟ دغه به تاسو وایسته چې ماتېدو ته ځي، ځکه چې یو خواته به ملچک نه وي.
زما خپل خیال دا دی، زما ذاتي رایه دا ده چې دا صرف د ټایم پاسې دی، د ټایم پاسې دی او ټایم ګین کوي د مکم لګي نوم د پاره چې دی دا ټایم دا تر اکتوبر تر سپتمبر اکتوبر پورې دا ټایم تر کې یو رنګ دا د هغو فائده هم په دې کې ده. نو زه خو هم دا ټیو آر سی دی، دا ټیو آر پر دغه فرض دی د پکار دی جوړې کا دغه شی جوړ کا ټیکري کا نواز شریف نوم په سره غلې دی کستا کا نسخه خو د زمانو نوم په کستا صحیح چې دی هغه د څنګه په هغه کې انوالو دی هم بیا دی ولې دا پیسې زه دومره قابل نه دی چې هغه ګټلې یا د څه پیسې شفټ کړي ده په هغه کې بیا دی هم ملوث دی. دی چې ملوث دی موږ مقصد دا دی د مسلمې کاف چې موږ دغه نس یو عرض جوړ کړو چې باید دا په مخ کې چا غلا کړې ده. دا خبره یوه خبره بالکل جایزه ده چې د مخ کې غلا چې دی چې پر دغه غلا مخ پیپلز پارټي په وخت کې شوی ده که تر هغه له مخه دی زموږ د حکومت چې په هغه کې شوی ده دغه نمونه یې جوړ کړی چې آئندہ یا مخ کی چاہ کرے گا یا پر مخ سے دارا تم کے وقت پہ دی کی چاہ ہر تو اقتدار بندی راضی جب در اعتصاب کے دائی سی او دائی درنہ لیارو سے تنگے کی چی دائی او غلانی سی کوا
سمد سید اللہ سن سے
غلا لیارو با پر جب دن دائی
سمد وقت کم دی ستاسو دیر مننا خادم سین سب تاسو تر آزم او خیری سوال دی بازمت سب بازمت خان سب تاسو خم مننا کوما تاسو وی پلان باندې اوسه خادم سین سب واور خادم سین سب تاسو ته اوس حالات او کوم سیاسي منځنامه جوړه ده همیشه دوی وای چې دا نظام بلارتین تاسو په خیال باندې دا سیاسي حالت دی ځای ته رسیدلی دی چې پر جمهوریت لمنځه لاړ سي کنه د دې به یو شکل ور بدلول غواړي یا به دا سی وی دا په بحران کې به پاتې سي
پاکستان د ریاستی اشرفی بنیادی مسله دا ده چې څنګه خپل اختیار یا څنګه ریاستی اختیار په خپل لاسونو کې وساتي او څنګه په هغه بنیاد د وسیلو استعمال کې عمومي ولسونه مشرک نه کی او قانون مشرک نه کی. که د پاکستان عمومي ریاستی جوړښت یا ارتقا دغه شان شکل کې روانه وه نو بیا خو به تسلسل سره یو بحران موجود وي. دی داسې قسم خبره کوي چې شاید چې دی جمهوري فکر کې یا جمهوري نظام کې څه مسله ده. ما ته داسې ښکاري چې جمهوري فکر او جمهوري نظام کې بنیادي مسله دا ده چې دغه ارتقا ته نشي پرېښودی په اړه کې د خلکو د ولسونو او د قانون د شمولیت لپاره لارې ګودرې نه خلاصوي. هغې کې مسلسل مداخلتونه کوي په مختلفو شکلونو کې د فیصلو اختیار په خپلو لاسو کې اخلي او بیا د هغې دپاره د ذمهدارۍ او د اچولو دپاره چې کوم منتخب دي سره ډلې موجود دي نو هغه منتخب ډلې ذموار وګرځولی شي په نسبت یا د دې په ځای چې کوم خلکو فیصلې کړي دي چې هغه ذموار وګرځولی شي. ما ښکاري پاکستان کې
د سیاست زیاتوالی نه دی، د سیاست کمی دی، سیاست زیاتول غواړي. پاکستان کی جمہوریت زیادہ نہ دے شوئے، جمہوریت زیادہ شوئے نہ دے، پاکستان کی جمہوریت دیر کم پاتے دے دا دیر زیادہ الواری. پاکستان کی فیصلوں کی اختیار، فیصلوں اختیار کی خلق نہیں شامل کری شوی، فیصلوں کی خلق شامل الواری، سیاسی گندنا نور قامونا و نور لسون شامل الواری. نو بائنی ہی یا بدنویت کے حساب جمہوریت کے سمسلے نشتا، یا وفاقی پارلیمانی جمہوریت کے سمسلے نشتا، مسئلہ دلتا دی بازو ادارو پخپل لاسو کی اختیار مرتکز کول سره.
ډیر مننه خادم حسین صاحب ستاسو، سینیټر وازمت خان صاحب ستاسو، سینیټر سید الحسن صاحب ستاسو، د درې واړو مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته. تاسو درې واړو ته شو وخت او شر وز غواړم. ته خدای په امان. ډیر مننه. او هم له دې سره د مشال تورونه لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخه مو شه.
افغان بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشوه گلی سورے.